سلامونه او نیکی هیلی می ومنه په دې هیله چې تیره اونۍ مو په خوشحالی سره تیره کړې وي. د دې بیا هم زګرغټې پوپل د دې اونۍ د پوهې د مجلې په وړاندې کولو سره ستاسو په خدمت کې. په دغه مجله کې مو د دوی چویلې له همکارانو سره په ګډه تاسو ته د روغتیا، پوهې او تخنیک او چاپیره ساتنې په هکله د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه په زړه پورې مطالب راټول کړي دي. هیله ده چې خپرونه تر پای را سره تعقیب کړئ. آیا په اروپا کې د کنې نوې ویروس خطرناک دی؟ په هند کې وچو کروندو د وریجو کرکیله ستونزمنه کړې او له شړل سوو او ځورول سوو حیواناتو سره مینه، هغوی ته پاملرنه او ارزښت ورکول. خپرونې ته ښه راغلاست. د الونشان په نوم د کنې نوې ویروس چې په 2018 میلادي کال کې د چین په شمال ختیځ کې د الونشان جن په سیمه کې کشف شوی وو، اوس په اروپا کې هم موندل شوی دی. په انسانانو کې د الونشان د تشخیص لپاره باید د وینې ازموینه ترسره شي. دا چې د کنې دغه ویروس تر کومه حده د انسانانو روغتیا ته خطرناک واقع کېدلی شي، په اړه به د زوریخ له شار څخه د ډاکټرانو خبرو ته غوږ شو.
په دې څنګه کې د کنې یو نوی ویروس د خبرېدو په حال کې دی. د زوریخ ته پهنتون د ویروس پیژندنې د انسټیټیوټ ساينس پوهان له همدې کابل د کنې په ښکار پسې وتلې دي. دوی د ځنګله دوانو غاړو ته د 100 مترو په اوږدو کې د دغه حشرې لټه کوي چې د غنو په کورنۍ پورې اړه لري. د الونشان ویروس چې ALSV لندیز دی په 2018 کال کې د الونشتان زند سیمې د کنو په بدن کې کشف شو. دا ویروس احتمالا په انسانانو کې د ناروغۍ د علایمو رامنځته کېدو باعث ګرځي. د 2018 کال په منی کې کورنل فریفیل او د هغه ډلې د سویس په کنو کې هم دا ویروس په لومړي ځل وپیژند.
زموږ د انتظار لار چې د ټي بي ای یا د کنو د مغزو التهابي ویروسونه به وموندو او هغه مو پیدا کړل. په سویس کې د الونشان ویروس موندل یو تصادف و چې د بان موږ ویروس پیژندونکي خوښ کړو. دا په ځانګړي توګه د یو ویروس پیژندونکي لپاره هیجان کوونکی ده، ځکه د بیولوژي له نظر عملا د دې ویروس په اړه هیڅ کوم شی نه دی پیژندل شوی.
راټولې شوې کنې په زوریخ کې د ویروس پیژندنې انسټیټیوټ ته وړل شوې او هلته د ویروس پیژندونکو اصلي کار پیلېږي.
کنې په اصل کې ډېر کلک پوښ لري. موږ دا پوښ باید تر یو حده مات کړو او د کنې بدن په کوچنیو ټوټو تجزیه کړو څو پکې موجود نیوکلیک اسید ته ورسیږي.
کورنل فریفیل د لابراتوار ټولې موندنې یادداشت کوي. د ټوټه کړل شوی کنې څخه ترلاسه شوی مواد د نیوکلیک اسید په ګډون د هر ډول جنیتیکي موادو د موندلو په موخه ارزول کیږي. په دې ترتیب د الونشان په څیر د مرخیړیو، باکتریاو او ویروسونو جینوم هم په کنو کې موندل کېدلی شي. کله چې د ویروس جوړښت وپیژندل شي، نو سړی کولی شي په انسانانو کې د الونشان د تشخیص لپاره د وینې یوه ازموینه رامنځته کړل شي. دا نه یوازې د سویس د ویروس پیژندونکو لپاره، بلکې د ډاکټرانو لپاره هم یو مهم ګام دی، ځکه په تیر دوبی کې د زوریخ د پوهنتون روغتون ته ډیر شمیر هغه مریضان ورغلي وو چې د کنو لخوا تر چیچل کېدو وروسته د تبې، سردردۍ او بېهوښه کېدو په څیر علایم درلودل. د ظاهرا روښانه علایمو ډاکټران د یوه ماما سره مخامخ کړي وو.
سړی په لومړي سر کې د کنې سره تړاو لرونکو د معمول ناروغي لکه ټي بي ای او یا د بورلیا باکتریا او لکبل رامنځته شوی میکروبي ناروغي په اړه فکر کوي. په ځانګړې توګه هغه وخت کله چې مریض تر دې مخه یوې کنې چې چلی وي. خو د ناروغي او د عوامل د ډیرو کسانو په بدن کې د تشخیص وړ نه دي او موږ یې اوس په لټه کې یو.
آیا دا مریضان په الونشان ویروس اخته شوی؟ د همدې د پیژندلو لپاره توبیاس وایس په دروستیو کې د څلوېختو مریضانو نمونه د ارزونې لپاره د کورنل فریفیل لابراتوار ته استولې دي.
موږ په بې صبرۍ انتظار کوو. دا به د انسان په وجود کې د باتوژن لومړی تشخیص وي. په کنو کې د خبرېدو ډیروالی ته په پاملرنې سره موږ کنجکاو یو څو وګورو چې آیا د ناروغانو په بدن کې د تشخیص وړ دی او که نه. دا به راسره مرسته وکړي.
شپک میاشتی روستا لومړی پایلې تر لاسه شوې. له شلو نیولې تر 15% پورې نمونو کې د الونشان ویروس تشخیص شو. اوس د لومړی ازموینې د تایید لپاره دویم ازموینې ته اړتیا ده. تر اوسه د انسانانو روغتیا ته د احتمالي خطر په اړه څه نشي ویل کېدلې. کورنل فریفل وایي چې د ویرې لپاره کوم دلیل نشته، ځکه د اړتیا په صورت کې به په مقابل کې د یو مناسب حفاظتي واکسین جوړول کوم سخت کار نه وي.
اقلیمی بدلون، وچکالی او سیلابونه هم د مزره حشراتو او ساري ناروغیو په رامنځته کېدو کې مهم نقش لوبوي. په داسې حال کې چې په بېوزلو هیوادو کې د سیلابونو د مخنیوي لپاره ځانګړي اقدامات نه دي ترسره سوي، په پرمختللو هیوادونو کې بیا په راتلونکي کې د ښاري بقا د ساتنې لپاره له ډیجیټالي غبرګولي څخه کار اخیستل کېږي. د سویډن په ګوتنبورګ ښار کې ډیجیټالي غبرګولي د سیند اوبو د کچې د لوړېدو، سیلابونو او د آب و هوا سختې پایلې تجسم کوي، څو له دې لارې د اقلیمي تغیراتو په مقابل کې د دغه ساحلي ښار په انعطاف پذیرۍ کې یو ګام واخیستل سي. نور جزئیات په ویډیو کې وګورو.
د سویډن ګوتنبرګ یو وخت په راتلونکي کې یوازې په 5 دقیقو کې هر متر مربع کې له 45 متره مربع ډیر ورشت اوبه په اړینه چټکتیا نه جذبیږي. آیا په رښتیا هم داسې وخت راتلونکی دی چې دروند اورشت وکولی سي چې دا سویډنی ښار په دې حال کړي؟ لشه مرغه دا یوازې یو صحنه سازی وه. د ګوتنبرګ د خلکو لپاره د دې وړ ناورین تصور ډیر سخت دی، خو دا ښار د بیړني حالت لپاره تیاری کوي. د ګوتنبرګ په مرکز کې سیلابونه غیر عادي پیښه نه ده. دا انځورونه د 2023 کال په اگست میاشت کې اخیستل شوی دي.
دلته یو داسې حکومت ته اړتیا ده چې دا ستونزه جدي ونیسي، ځکه موږ په یوازې ځان له عهدې نسو وتلی. لومړی دا چې یوه ناحیه یې په یوازې ځان له ګشت نسي پرې کولی، او بله دا چې موږ د یوتا سیند په اوږدو کې د نادولتي ځمکو او نورو ناحیو واک نه لرو.
د دې ممکنه سناریو رښتینې لید کولای سي د وړ او بصلاحیت کسانو پام دې ستونزې ته واړوي او هغوی د ستونزې حل ته ورودانګي. له همدې امله ګوتنبرګ د رښتونو معلوماتو په کارول سره ډیجیټلي غبرګولي رامنځته کړي. په 1980 لسیزه کې د شهر د خاور شرایطو، د اوبو او فاضله موادو د پایپونو، سړک او اورګاډي شبکې په ګډون ټول مصرف لرونکي اطلاعات راټول کړل. هر ونه د هغې د عمر الوړوالي سره د معلوماتو په یو مرکز کې ثبت شوی دی.
موږ کولای شو د شار دننه هر ډول معلومات مطالعه کړو، او همداراز د دغه معلوماتو یو برخه د دغې ناحیې د خلکو په واقع کې
د اریک جانس ډلې د دې معلوماتو پر بنسټ ټول شار له ټولو جزئیات سره په درې بعدي شکل جوړ کړ. ان چتونو او د اوبو لارو ته هم ډېر په دقت سره پام سوی دی.
د پارامتریک په دې ډول ماډل جوړونه کې شار تغیریدای او په مختلفو طریقو انځریدای شي. نو ډیجیټلي غبرګولي کې دا میکانیزم ډیر پیاوړی دی چې یوازې د پارامتریک انځورولو څخه کار اخلي.
علمي موزیم شي چې د اوبو کچې لوړیدو سره به څه پیښ شي، او همدارز هغه اقدامات چې کولای شي چې د ګوتنبرګ مرکز له اوبو څخه خوندي کړي. دا جړی کرشي هغه ټټ دیوالونه شي چې د سیند مخه نیسي، او د دینو برخو جوړونه تر کار لاندې ده. د اوبو کچې لوړیدو پر مهال د شار د ساتنې په موخه د دیوال لوړوالی لاله وړاندې په دقیق ډول سنجول سوې دي.
د ټولو ارتیا وړ اقداماتو د ستاینې او د هغې د لایلو د تشریح په خاطر خای ډیجیټلی غبرګولي د خار لپاره خوي. څو سیاستوالو او زمونږ خاریانو ته دا وښودل شي چې پر ګوتنبرګ په راتلونکي کې څه راشي.
د اخلاص زایونو سره چې دقیقا د همدې کار لپاره رامنځته شوی، دا ډاډ ترلاسه کیږي چې له ډیر دروند اورښت سره سم اوبه راټولي او جذبیږي.
دا سیمه کولای شي 500 متر مکعب اوبه ځای کړي. له سخت ورش سره اوبه دلته راټولېږي، ودانۍ او نور شیان خوندي پاتې کیږي.
ورته مهال ډیجیټلي غبرګولي د پرمختګ په حال کې دی. د ګوتنبرګ په دې مجازي لابراتوار کې څېړونکي د نورو احتمالي غشتونو څېړنه کوي. د مجازي شار د سفرونو په څیر چې کارونو ته اجازه ورکوي چې ګوتنبرګ ته سفر وکړي او په پای کې د خپل پښې د کاربون یو کوچنی نشه پریږدي.
د سیلابونو ترڅنګ وچکالی هم هغه ستونزه ده چې په تیره بیا بې وزلې هیوادونه ورسره لاس او ګریوان دي. په تیره بیا په هند کې کروندې د وریجو د کرکیلې لپاره ډېرې وچې سوي دي. دا په داسې حال کې چې هند په نړۍ کې د وریجو له سترو تولیدونکو هیوادونو څخه شمیرل کیږي، خو وریجې چې ډېرو زیاتو اوبو ته اړتیا لري د یو کیلو د تولید لپاره 6000 لیټره اوبه مصرفیږي. لکه څنګه چې اوس اوبه د کمیدو په حال کې دي، نو هند د سپینو وریجو صادرات بند کړي دي، خو بزګرانو د دې ستونزې د حل لارې په لټه کې اوس یو بدیل موندلی دی.
د هند په شمال کې د پنجاب سیمه تر کومه چې نظر رسیږي د شولو کروندې لیدل کیږي. بزګران د شولو په راټولولو بوخت دي چې څونه په اوبو کې ولاړې وي. دا د بزغلی ترلاسه کولو دودیزه لار ده چې د اوبو ډیر مقدار ته اړتیا لري، خو وریجه د اوبو بوټی نه دی بلکې دا اوبه زغملی شي. خو ستونزه دا ده چې دلته وار په وار اورښت کمیږي، حتی د مونسون په موسم کې هم وچ فصلونه اوږدیږي او بارونونه د دې پر ځای چې منظم او دوامدار وي زیاتره وخت شدید او تیز وي.
خوستون زده ده چې دغه بارانونه بسنه نه کوي او دوري جو د تولید لپاره کافی نه وي، نو لدې کبله ترځمکې لاندې او بو باندې تکیه کیږي.
د باران کمخ د ځمکې د لاو چیدو بایس کیږي. هم دایلت دی چې اوس بسګران د نهرونو او کویانو به کاروي چې د ترځمکې لاندې او بو کچې د چټیدو بایس ګرځي، خو سره د دې لا هم ډېری ورشي کرل کیږي.
ټو بیگین وذ رائس پرایس هاز سرچ to highest almost on 12 years like
da malguru millatuno da khoro aw karini sazman pa hawala da wruju baya da tiro dul so kaluno taratulo lwidi ka chi tarasi da leda da al nino pa di de la kabala da wach fasal da wrand wini pa pai le ki hukumat da ihtiyat pa toga da wruju sadirat darawli pa tola nari ki pa milliardun insanan da wruju par sadiratu ladi bandiz tsakha aghizman shwi di za ka wruji pa asia afrika aw manzani khatis ki muhim khoraki to ki di
د هند وریجی پر نورو سربیره امریکا متحده ایالاتو، اروپا، ایران او د منځنی ختیځ نورو هیوادونو ته صادریږي. د حرارت لوړه درجه او د النینو موسمي پدیده چې پترس کې هوا او سمندري څپې غیر عادي وي، په هند کې د اوبو سرچینې نور هم کمی کړې دي. دمګړې په دغه هیواد کې زراعت 80% خوږی اوبه مصرفوي. هغه بوته چې د ځنګړي خوراکي توکو د کرکیل لپاره ورته اړتیاوي مجازي یا پټي وبویل کیږي. په دې توګه د اوبو ایکولوژي د پوپل یا مصرفیدونکو مقدار محاسبه کیږي، لکه د کاربن فټ پرنٹ یا د افرازاتو د کچې په څیر چې دا مقدار د وریجو په مورد کې ډیر لوړ دی. د یو کیلو وریجو د تولید لپاره 6000 لیتر اوبو ته اړتیا ده. د مالټي یو لیتر شربت 40000 لیتر او د غوايي یو سټیک یو ټوټه کباب بیا 60000 لیتر اوبو مصرفوي. نور چې څنګه په پایدار توګه تولیدولای شو، بزګران اوس د نویو حلارو په لټه کې دي.
پانی دا کونکی هون هرېک سال
زموږ په هیواد کې د اوبو کچه هر کال تر 2 متر پورې چټیږي. موږ اوس د شولو نیغ په نیغه کرولو پریکړه کړې ځکه په دې توګه لږ اوبه مصرفيږي.
لیبلونو سوچ کې یې سٹارټ کړی.
په دې میتود کې شولې په اوبو کې نه بلکې نیغ په نیغه په وچ ځمکه کرل کیږي، یو مناسب بدیل چې د اوبو سرچینې سپموي.
د وریجو په دې ډول کرل سره ما کابو خپل دیر سلنه اوبه اوس پمولې. دا څه زما د وریجو پر کیفیت هیڅ ډول اغیز نه لري.
د پنجاب ایالت حکومت په یو فصل کې بزګرانو ته 1500 هندي روپۍ د جبران په توګه ورکوي کچېری هغوی دا نوی میتود خپلوي. بزګران او د خوراکي توکو پلورونکو دواړه تمه لري چې په راتلونکي کې د وریجو پر ځای چې ډیرو اوبو ته اړتیا لري پر نورو فصلونو او سبزیجاتو تکیه وکړي. په دودیزه توګه په هند کې آلو، ادرک، پیاز او بانجان رومي هم کرل کیږي. په دې ترتیب زراعت لا پسې په مسولانه او پایدار توګه پرمخ وړل کېدلای شي.
نه یوازې انسانان بلکې ژوي او حیوانات هم د اقلیمي بدلون له امله په امان کې نه دي پاتې شوي. کله یې خوا ځنګلونه وهل کیږي، د بلې خوا پلاستیکي کثافات هم تر اوبو لاندې د هغوی ژوند له ګواښ سره مخامخ کړي دي. د دې ترڅنګ د حیواناتو غیر قانوني ښکار هم مخ په زیاتېدو دی. د مثال په ډول د مونتینیګرو په سواحلو کې پر ممانعت سربیره هم د ډینامیت چاودیدونکو توکو په مرسته کبان نیول کیږي. د دې کبله د سمندر نباتات او حیوانات ډیر او نه جبران کیدونکي زیان ویني.
د مونتینیګرو په ساحل کې چاودنه چې د یو غټوهون کې لخوا یې فلم خستل شوې دي. دا د ډینامیت یا باروتو کبنیونکو کار دی او دا یې پای چاودنه کبان او کیشپان وژني او ایکوسیستم ته زیان اړوي. غټوهون کې د مخنیوي په مخه ګمارل شوی خو دا د هغوی ژوند هم ګواښي.
واورا تا تا وایم دینامیت ما کاراوا ته خو ما هم وژنې کوم.
الکساندر وکوچ دا دینامیت کبنیونکو پر ضد مبارزه اعلان کړی ده. د غیر قانوني کبنیونی ودروي په نوم خپل رضاکار سازمان للاري د چاودیدونکو موادو د کبنیونکو ویډوګانی او معلومات راټولوي او له پولیسو سره شریکوي او غزمی هم کوي.
د کال په دینو فصلونو کې د بارودو لاري غیر قانوني کبنیونه ډیروي، یعنی هغه وخت کې د برګ ماهی ډلې او یا نور ډول کبان ساحل ته سیر مرزي. دا وخت د نیمیت د کبنیونکو ډیر خوشیږي او ډیر ګټه په لاس راوړلای شي.
الکساندر او د هغه ډلې هم ځان منظم کړی دي. ادا سیال کې هغه د سمندر څخه د کبنیون کی چاري ملګری په ساحلونو کې په هغه یې پسې پال نیسي. دوی د موبایل ټلیفون لالاري همځغی کوي خدای واستونزمنه جګړه.
اوکی سمه ده، مخکې ولار سه وګوري چې کشته خو به نه وي. د بارود کبنیون کې لبا د مرغ ډیر منظم دي. دوی کسان لري چې د پیسو په بدل کې ورته معلومات ورکوي. د مثال په توګه کله چې یو داسې موټر نږدې کیږي چې نمبر پلیټ دوی نه پیژني یا یو شکمن کس او به هغه تښتي.
دا چې د مونتینیګرو د ساحل په اوجدو کې څومره د دینامیت کبنیون کې شتون لري کراشمیر معلوم نه دي. خو د یوې سیمه ییزې رسنۍ د ریپورت په حواله په اصلي فصل کې د ورځې تر 500 کیلو پورې چاودیدونکو توکي د غیر قانوني کبنیونکو لپاره کارول کیږي. الکساندر او د هغه ټیم د نیول شو موادو په اړه معلومات پر ټولنیزو رسنیو خپروي. د دینامیت کبنیونکو لپاره تر 2 کلونو بند سزا په نظر کې نیول شوی، خو نن الکساندر یو مجرم هم ونمون. کبنیون کې د کیلو په سر تر شلو یورو پوری تر لاسه کوي چې دا د هغوی لپاره یو ګټور تجارت دی. الکساندر وکوچ هڅه کوي چې په پودګوریتڅا کې پر سیاستوالو فشار واچي. د کرهنی په وزارت کې هغه د کبنیونی برخې لمشتي سره ګوري خو هغه کوم واضح جواب نه لري.
موږ په سمندر کې د کبنیونی په تړاو پر یو نوی قانون کار کوو. جنایي احکامات زموږ لومړیتوب دي. هغه باید کلک وي او عاملونو ته باید مناسبه سزا ورکړل شي.
خو ستونه زده ده چې کچيري د چاودیدونکو موادو په واسطه کبنیونه د بند سزا هم ولري، عملاً هیڅوک نه محکومیږي. الکساندر هم پر دیني وکړ لري.
هغه شی بچ دغه هیواد دولت وای چې نور په دینامیت کبنیونه باید ختم شي. دا ستونزه به په یو میاشت کې دننه حل شي.
خو وسله دغه سنټر سترګو کیږي او په دې ترتیب به د مونتینیګرو د چاودیدونکو توکو کبنیون کې د سیلانیانو د خوشي په دې سیمه کې لکابو هیڅ اخلال پرته خپل غیر قانوني کړونو ته دوام ورکړي.
ژوی مرغان او حیوانات نه یوازې دا چې د اقلیمی بدلون څخه اغیزمن کیږي، بلکې د انسانانو لخوا هم سخت ځورول کیږي. د مثال په ډول مرغان قفسونو ته چول کیږي، کوڅه د بسپی په ډبرو وشتل کیږي، او کورنی زاړه حیوانات چې نور کار ورڅخه نسی اخیستل کیدی په بیرحمانه ډول وژل او یا هم شړل کیږي. د همدې کبله د دغه ډول حیواناتو د ساتنې لپاره ځینې مرکزونه هم رامنځته شوي دي. د ستارو برودو په نوم د آسانو د ساتنې مرکز په بالکان کې په خپل ډول کې یوازینی مرکز دی. د هغه خاوند ویولتا جوویک للسونو کلونو راهیسې داسې آسونو ته نجات ورکوي او د هغوی پالنه کوي چې د خپلو خاوندانو لخوا ځورول سوي او شړل سوي دي. همدارنګه دغه حیوانات د معالجوي اهدافو لپاره هم کارول کیږي.
د جنې په نوم دغه اسپاله قصاوی څخه ژغورل شوی دی. دا د مرکزی سربستان له لاپو څخه د اسونو د ساتلو د مرکز لومړنی اوسیدونکو کې ده. ستاربرد په ټول بالکان کې په خپل ډول کې د حیواناتو د ساتلو لومړنی مرکز دی.
هغه آسونه چې نور د استفادې وړ نه دي، شکنجه کېږي او یا هم له یاد ایستل سوي، داسې یو ځای ته اړتیا لري چې پکښې وژغورل سي، مینه ورکړل سي او داسې یو ټاټوبی ولري چې پکښې خپل د همنوانو سره یوه برخه وګرځي.
ستاروبردو له 2015 کال راهیسې موجود دی. تر اوسه پورې دلته څه د پاسه 80 آسونه ژغورل سوي دي. په اوس وخت کې 9 آسونه او 2 خره پکښې ولاړ دي او د دغه مرکز د خاوند لخوا یې په داوطلبانه ډول پالنه کیږي.
هغوی بیلابیل برخلیکونه لري، دا وترنری د چارواکو لخوا له ضبط کېدو څخه نیولې، بیا د مالکینو لخوا د ژوندانه د بیلابیلو دلایلو له امله د هغوی تر پریښېدلو پورې، او دا چې داسې خلک سره یو ځای کېدل چې دغه آسونه واخلي خو وروسته ورڅخه په تنګ سوي او نه پوهېدل چې څه ورباندې وکړي. موږ دلته د هغوی لپاره لازم شرایط لرو، موږ د پاملرنې لپاره راولو، ځکه چې دغه آسونه معمولا د وترنری درملنې او همدارنګه ټولنیز کېدو او داسې
د هر میاشتې د پای د اونۍ په اخره کې دغه دروازه د ټولو پر مخ خلاصه وي. بشمیره لیدونکي دلته راځي تر څو د دغو حیواناتو ناوړه حالت له نږدې وګوري. ځینې غواړي پر آسونو سپاره سي، ځینې بیا غواړي له لویو حیواناتو له بیرې ځان خلاص کړي او یا هم خپل ساعت تیر کړي.
موږ څلور تنه د لومړي ځل لپاره دلته راغلي یو. هر څه عالي دي. کله چې سړی فقط وګوري چې دا خلک دلته څه کوي او څومره ښه د دغو حیواناتو پالنه کوي، نو سړی د خوښۍ احساس کوي.
جنې هم بختور وو د دې پر ځای چې غوښه وکارول سي دلته یې درملنه کیږي.
دا هغوی ځینو کرکټرونو او خواصو ته په کتو سره په تیره بیا له رواني پلوه موږ له هغې او دوه نورو آسونو لپاره د هیپوتراپي مالجوي آس غلونې او داسې نورو لپاره پروګرامونه پلان کړي دي. په دې ډول به په راتلونکي کې دغه مرکز یوازې د آسونو د ساتنې لپاره نه وي، موږ غواړو خپل دغه کار ته په یو ډول نه یو ډول نور هم پراختیا ورکړو.
خو نه یوازې اسپې د مالجوي اهدافو لپاره مناسب دي، بلکې دغه شپږ خوګان هم باید کورني حیوانات وګرځي. هغوی یوه ورځ د کثافاتو د ذخیره کولو ځای ته غورځول سوي وو. نن ورځ د ویولیتا له مالکیت څخه خوند اخلي.
هغوی د انسانانو لخوا د هغوی په مقابل کې د ښه چلند پر وړاندې عالي غبرګون ښیي، او که هغوی ته چانس ورکړل سي نو کولی سي کورني حیوانات هم سي.
ویولیتا له پلان سوي درملنې څخه دا هیله لري چې لازمه مالي ډاډمنتیا ترلاسه کړي، دا ځکه چې په اوس وخت کې د مراجعینو په وړاندې د دروازو پرانستل یوازنۍ لار ده چې د آسونو د ساتنې د دغه مرکز لپاره پیسې راټولې سي.
موږ نه غواړو جیبونه مو خالی وي او پوه نه سو چې بل ورځ به څه کوو. آیا کافي پیسې به ولرو تر څو دغو څارویو ته خواړه برابر کړو؟ آیا خلک به عکس العمل وښيي کله چې مرسته ورڅخه وغواړو؟ همدغه نه ډاډمنتیا تر ټولو ناوړه
په سربستان کې اوس هم د کار آسونه شته. ډېری یې د خپلو مالکینو لخوا سم نه پالل کیږي او حتی ځورول کیږي. ویولیتا غواړي دا هر څه بدل کړي، د اړو څارویو سره مرسته او په عین حال کې د دغو څارویو د هوساینې لپاره د خلکو د پوهاوي لوړول.
لکه څنګه چې مو ولیدل، تر هر څه د مخه له حیواناتو سره د سم چلند او هغوی ته د مینې د ورکولو په اړه لازم پوهاوی ته اړتیا سته، که هغه د میندو او پلرونو لخوا وي او که په ښوونځي کې د ښوونکو لخوا. دا هر څه باید له ماشومتوب څخه پیل شي. ترنو لیدونکو، د همدې ویډیو په خبرېدو سره زموږ د نن ورځې د پوهې مجله هم پای ته رسیږي. تاسو کولی سئ نور تازه سیاسي او علمي موضوعات د دوی چولې پر پښتو انټرنیټ پاڼه، فیسبوک، یوټیوب او انستګرام کې هم تعقیب کړئ. تر بلې خبرونې پورې اجازه غواړم. الله مو مل.
دیوا پر سیٹلائٹ ٹی وی هر ورځ سلیریش ساته پر ډش انټینا تاسو په یو ټل سټلایټ پر ټلویزیون ټولا او به طرفه خبرونه باسونه او چیرنه کتلې او اوریدل شي
د یو ټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل درې
هر ورځ سلیریش ساته
بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساوو هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو د کڑکېچ په شیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند د پاره زمون ارزوګانې آزادی میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ
د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډ اولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کې ان ټي ایچ لینک ولیکئ او دا اپ ډاونلوډ په دویم پړاو کې د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا پټن کی کاږي له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پانه فانسي او د خپلې پخې پرونی وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساوو هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو د کڑکېچ په شیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
مخیل دینه چې اروپایان امریکا پیدا کړي دلته مهاجرت وکړي او دا وچا خپل مستعمره وګرځوي د امریکا اصلي اوسیدونکو څوک وو او هغه څه ډول ژوند لار او اوس چیرته دي نن غواړم په امدی اړه تاسو ته ډیر په زړه پورې معلومات درکړم کله دا د خبرونه تر پای را سره پات سي سلامونه زه داود صدیقیم او تاسو ژوند په امریکا کې خبرونه ګورئ د امریکا پلازمینه واشنگتن ډی سی یو ډیر تاریخي او د سیلانیانو لپاره یو پزره پوری خار دی چې د لیدلو لپاره ډیر څه لري په خاص توګه د واشنگتن ډی سی پزره یا د ملي چمن یا پارک په دواړو خواو کې یو شمیر تاریخي موزیمونه شتون لري چې د نړۍ له هرې برخې څخه خلک د لیدلو لپاره ورتراځي نو زه په څو راتلونکو اونیو کې داسې پلان لرم چې غواړم تاسو د واشنگتن ډی سی زینو خاص او په زړپورو برخو ته راولم او دا برخې په ګډه سره وګورو نن زه ډیر په زړپورې ځای ته راغلم د مال نظر البته چې د امریکا د معاصر تاریخ پایل لاندیز نه کیږي دا د ماشاته د تعمیر چې تاسو وینئ دا د امریکا د اصلي اوسیدونکو د یاد د ساتلو لپاره موزیم دی ډیر په پوری برخ لري او ډیر جالب کسب کیدی نو نن زه غواړم چې دا موزیم تاسو در وښیم
د امریکا د ملي پارک په دوو خواو کې د دغهواد یو شمیر لوی او تاریخي موزیمونه شتون لري کډی متحده ایالاتونو د کانګرس مانی لخوا د دوو موزیمونو کتار ته وګورونو لومړنۍ د انډین امریکن یا د هندي امریکانو موزیم دی د چې ولې د امریکا وچې اصلي او پخواني اوسیدونکو ته انډین امریکن اصطلاح کارول کیږي په دې اړه تاسو ته د خبرونه په لړ کې معلومات درکړم د دغه موزیم تعمیر کانادایي معمار د ګلاس کارنډال ډیزاین کړی او هغه هڅه کړی چې د امریکا د اصلي اوسیدونکو کلتوري ارزښتونه په یو مدرن ډول منعکس کړي
زنو موزیم ته دننه شوم دننه هم ډیر پزرپوري ډیزاین لري ډیر هڅه شوې چې د اصلي امریکایانو د ژوند او کلتور او د استوګنې د ځایونو ځینی برخه دلته په دې مدرن تعمیر کې هم جوړ شي او وکړل شي لکه څنګه چې ګوري د څلور طرفه د دیوالونو ډیر پزرپوري جوړ کړی دي کسان چې دا خو تازه جوړ شوی دی مدرن جوړ شوی دی خو هڅه کوي چې لمغو ډیزاینونه په کار واخیستل شي
اصلي خبره په دوام منزل کې ده وار بسو دوهم منزل ته سلته خبرې روانې دي څنګه چې وینئ دته د معلوماتو لپاره ځای او همدارنګ یو رستورانت هم لري دا موزیم چې کله کتونکو راځي نو وکړای شي چې دلته اوسه د مسواز کې یو یو شی وکړي نو زه به دوه منځل ته ولاړ شم د بومی امریکایانو سنتي جامې دي چې دلته خودل شوې دي او دا جامې به تاسو د ټولنې غاښتمنو
یا مشرانو هغوی به اغوستي نو د عامو خلکو به داسې جامې نه لرلې. دا نو خاصې جامې دي، زموږ تاسو په اصطلاح فیشني جامې دي چې د بومي امریکانو به اغوستي. خو تر ټولو په زړه پورې او جالبه یا ویلی شم چې د دوی د فرهنګ هغه نړیوال سمبول چې دی دغه خولۍ وایي ورته که تاج وایي، دا دی چې د باز له بڼکو جوړ شوی دی. دا خولۍ یا تاج ورته ویلی شو چې د باز له بڼکو جوړه ده. یوازې او اصلي امریکایانو به سر کوله چې خپل قوم یا خپل خلکو ته به یو لوی خدمت کړی، یا به کوم جنګ ګټلی و، یا به کوم سوله کړې وه د دوه لویو قومونو تر منځ، یا به کومه بله ټولنیزه ستونزه به یې حل کړې وه، یا به لیډر و د خپل د قوم. یوازې هغو وګړو به دا خولۍ یا دا تاج به یې په سر کوله. نو ډېر په زړه پورې ده، او دا تقریبا د اصلي امریکایانو یو نړیوال سمبول هم دی. کله چې تاسو دا ووینئ حتماً د دوی په فکر کې کېږي. دا ډېر د دوی د فرهنګ یوه جالبه او جذابه برخه ده. مخکې له دې نه چې اروپایان دلته راشي، د امریکا بومي خلکو د زرهاو کلونو لپاره دلته ژوند کاوه، او امریکا د وچې په بېلابېلو برخو کې متنوع ټولنې او بډایه کلتورونه لرل. دوی د دغې وچې په حاصلخیزو او ښکلو سیمو کې ژوند کاوه، او په زراعت او مالدارۍ بوخت وو، او پیچلي قبیلوي او مذهبي عقیدې لرلې چې له طبیعت سره یې عمیقې ریښې درلودې. د دوی په ټولنو کې ګډ ژوند، د منابعو شریکول او د خپلوي د اړیکو ساتلو ډیر ارزښت درلود. په دوی کې ځینې پرمختللي تمدنونه هم یاد شوي دي، لکه د مایا، ازتاک او انکا. دوی ځینې ښارونه او د ټولنو د چارو د سمبالولو لپاره ځینې ځانګړي حکومتي سیستمونه لرل. د امریکا د بومي خلکو ترمنځ هغه ډول لیک او لوست چې د نړۍ په پاتې برخه کې شتون لري رواج نه درلود. دوی هر څه په شفاهي توګه له یو نسل نه بل نسل ته انتقالول، خو په ځینې قومونو کې د نقاشۍ په ډول د پیامونو د انتقال ځینې طریقې هم لرلې. د امریکا وچه د 15مې پیړۍ تر وروستیو پورې له نورې نړۍ سره وصل نه وه، خو د اروپایانو له راتګ وروسته دا برخه هم د نړۍ له پاتې برخې سره وصل شوه، او دلته هر څه بدل شول.
دلته په یوې خبرې غواړم رڼا واچوم چې دا د امریکا اصلي وګړو ته یا اصلي امریکایانو ته ولې هندي امریکایان یا انډین امریکنز په نامه یادیږي او ویل کیږي. ورته اصلي امریکایانو ته د انډیانو اصطلاح کارول د کریستف کولمبس لخوا د یوې تاریخي غلط فهمۍ څخه سرچینه اخلي. کله چې کولمبس په 1492 میلادي کال کې امریکا ته ورسید، هغه په دې باور و چې آسیا ته رسېدلی دی، یعنی برصغیر ته رسېدلی، او له همدې امله خلک چې دی ورسره مخامخ شو هغوی ته یې د انډیانو نوم ورکړ. د دغې جغرافیایي او تاریخي غلط فهمۍ سره سره د انډیانو اصطلاح اول په اروپا کې مشهوره شوه، او بیا په امریکا کې هم د دغې وچې اصلي خلکو ته ویل کېده. خو ورو ورو وروسته د اصلي امریکایانو د قومونو او د هغو کلتور او فرهنګ ته د درناوي لپاره اوس هڅه شوې ده چې له نورو نومونو نه ګټه واخیستل شي، یا نور نومونه دوی ته وکارول شي. په کاناډا کې مثلا دوی ورته لومړنی فرست نیشنز یا لومړني ملتونه ورته وایي. په امریکا کې مثلا بومي خلک ورته وایي، یا د دې سیمې اصلي خلک ورته وایي، وسرورو، یا د خپلو د دغو د اصلي امریکایانو د قانون نومونه ورته یادوي. نور ورو وساسه شوی چې د دوی ته د دوی فرهنګ ته د دوی تاریخ درنوي لپاره نور د امریکن انډینز نوم یاد نکی. خو دا خبره دومره مشهوره ده چې اوس له کنټرول وتلې لکه څنګه چې تاسو د دې موزیم لوحې ولیدې نو هر چیرته لیکل شوی دی چې امریکن انډینز میوزیم. په دې چې یو خبره چې ټولو خلکو منځ کې ځلې عام اسوه د غره ټولول او پاکول هم ډیر وخت نیسي. پای ماجر د بیل ابل د لایل لپاره امریکا ترتل د اقتصادي فرصتونه د منابع او زمکو ترلاسه کول لپاره سوداګری او مذهبي ازادي. خو د اروپאי وګړو راتګ د امریکای اصلي اوسیدونکو لپاره ژورې او ډېرې ویجاړونکې پایلې درلودې، په شمول د بیزاکیدو، ناروغۍ، جګړې او اروپאי استعماري واکمنۍ پلي کول.
اروپایی مهاجرو لزیت دو سر بومی خلق به فریب، زور او نیرنگ لخپلو سیمو گوشرد شد او اروپایانو خپل مستعمره پا امریکا که جوری کرد. دی اروپایی مهاجرو لخواه دی بومی خلق شدل او بیزای کول یو پیچل او زورخیز پروساوا چه دی پیره و پا اگدو که ترسار شوا پده که اجباری ترونونا چه دیرای وقتونا غیر عادلانو او پا بومی قبیلو بنده پا جبر تحمیل که دل. تلیکل سیوی دی چه پا جنگ که متحدین او پا سوله که شریکان دلتا دی جورج واشنگتن دی امریکا دی لومرنی رئیس جمهور مجسمه ده و دو بومی امریکایان دی برسره دلتا دوی آغا ترون نسی و برسره لرل او دی امریکا دی ازاده پا جگره کسی مشترک همکاریانی کردی دی اغزای یو سمبولیک مجسمه ده چی دلتا جوره کردی. د ملتونو ترمنځ ترنونه دلته زینی هغه ترنونه چې د بومی امریکایانو او د اروپایي مهاجرو ترمنځ سوي دي په اړه معلومات ورکول کیږي او زینی نندارې ته وړاندې سوي دي. جالبه ده چې اروپایي مهاجرو به له بومی امریکایانو سره ترنونه کول خو دوی به په خپله ترنونه ماتول، اروپایانو به ترنونه ماتول او په بومی امریکایانو به ظلم کول. نو دوی اول سراغ ډیر کم وو لکه څنګه چې د نقشه کې ګوري ورو دا ټوله سیمه یې داسې له دې بومي امریکایانو نه ونیوله او غصب یې کړه. دلته ځینې هغه واقعي تړونونه چې د بومي امریکایانو او د اروپایي مهاجرو تر منځ سوي دي نندارې ته وړاندې سوي دي. ځینې دا تړونونه تروسه هم برحاله دي او په هماغه اساس د بومی امریکایانو قومونه له حکومت سره معاملې کوي. امریکایان د متحده ایالاتونو د مدني ټولنې فعال غړي دي او د خپل د حقونو د ترلاسه کولو لپاره مبارزه کوي. د موزیم په دې برخه کې د امریکا د معاصر تاریخ په لړ کې هغه ځینې عمده پېښې چې د بومي امریکایانو د حقونو د ترلاسه کولو په برخه کې سوي دي دلته نندارې ته وړاندې کېږي.
As you well know, our history has not always been a proud one. But our future can be, and that is up to us. Together we can open the greatest era of cooperation, understanding, and respect among our people ever.
دلته په یو ویډیو کې چې دی جوړ کړی د صنعت پر توګه او د موزیم کې په دوامدار توګه خبريږي. بیل کلینټن د امریکا یو پخوانی جمهور رئیس وایي چې لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ د امریکا تاریخ همیشه له افتخاراتو ډک نه دی، خو که موږ وغواړو کولای شو چې راتلونکی تاریخ هم ټول له افتخاراتو ډک وي. نو هدف یې دا ده چې یعنی باید هغه رقم چلند چې له اصلي امریکایانو سره سوی ده اوس تر دې نه اوس باید چې هڅه وشي چې هغه تکرار نه شي او دغه مخه ونیول شي او د خلکو سره په درناوي برخورد وشي. دلته په دې مستند فلم کې وایي چې په 1930 کال کې کله چې اندرو جاکسون د امریکا جمهور رئیس و، د امریکا بومي خلکو ته د یوې ستونزې په سترګه کتل. هغه ویل چې دوی د امریکا د پرمختګ وړاندې یو مانع دي، دوی باید لرې شي. نو همدې لپاره هر څوره چې هغوی تړونونه کول او ځمکې دوی ته پرېښودې چې سوله وسي، سوله نه رامنځته کېده. نو د امریکا حکومت آخرې دا فیصله وکړه چې ټول بومي امریکایان چې دي دوی باید چې د هماغه وخت له متحده ایالاتونو نه وشړي. نو دا ډېر یو دردونکی وضعیت و چې دوی مهاجر راغلي وو او د سیمې اصلي خلک یې له خپلو کورونو او له کلیو ځمکو شړل. په دې اړه په راتلونکې برخه کې د موزیم تاسو ته نور معلومات هم درکوم. اوس د دغه موزیم یوې بلې سیمې ته ځو چې د اصلي امریکایانو د ژوند ځینې ترخې صفحې یې یادې کړې دي او بیانې کړې دي. دردناک خبره هغه وخت پیښ شو چې په 1930 میلادي کال کې د متحده ایالاتونو حکومت د بومي خلکو د ایستلو قانون تصویب کړ چې د ولسمشر اندرو جاکسون لخوا لاسلیک شو. د عمل د امریکا د اصلي قانونو ځای په ځای کولو ته اجازه ورکړه. له دې سره بومي خلک په جبر د امریکا لویدیځ خواته وشړل شول او په دې لړ کې ډیرو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ. اصلی امریکایانو د شړلو په اړه یو ډیره چلبه خبره طریقه سوې ده چې دا خبره په د می په دیرشمه په 1930 میلادي کال کې د اندرو جاکسون چې د امریکا رئیس جمهور دی هغه لخوا یو قانون امضا شو چې دا اصلي امریکایان د خپل سیمو نه وشړل شي. نو دوی وایي چې په هغه وخت کې امریکا ډېر یو غریب ملک و، قرضدار و، ستونزو سره مخامخ. کله چې دا مسله یې پلی کړه وروسته له هغه نه امریکا ډېر یو قوي او شتمن هیواد شو. خو دې کې دوه کوله وو چې باید اصلي امریکایان سره یې ښه چلند کړی وای. په هغه کې امریکا بېرته راغله، خو دوهم کولی چې هغه
د امریکا پیشرفتو کې موافقه سو.
د بومي امریکایانو شړل خپل سیمونه د نهو جمهور رئیسانو په موده کې ترسره شوې دي. نو دا جمهور رئیسان دي چې د دوی په دوره کې د امریکن انډینز یا اصلي امریکایان خپل سیمو شړل سوي دي. دلته په دې تصویر کې ښیي چې د ځینو قومونو د انتقال په وخت کې ځینې کشتۍ غرقې سوي دي او ډېر خلک کې وژل سوي دي. مثلا همدارنګه دلته ځینې نور مثبت اړخونه دي کار هم ښودل سوي دي. د دوی له نظره البته چې د بومي خلکو له شړلو سره د امریکا اقتصاد ښه سوی. نو دلته د هر قوم د شړلو په وخت کې د دوی تلفات ښودل سوي دي چې څومره کسان د دې خپلو کورونو د شړلو په وخت کې وژل سوي دي یا په جنگ کې یا په لاره کې. نو دا عمر دي چې دلته ښودل کیږي. د موزیم په دې برخه کې د امریکا د تاریخ د تورې صفحې په اړه ډېر جالب معلومات لیکل شوي دي. کله چې په 1903 کال کې د چروکي قوم د خپل کلي کور نه شړل کېده نو دا ډېره یو دردونکې پېښه وه په دې چې دوی د خپل کلي کور نه زر مایل لرې وشړل سول او دا لاره یې په ډېره سختي دوی طی کړه. په دې کې ماشومان، ښځې او نارینه ډېر کسان ووژل سول او دا لار اوس د دوی د دردونو او کړاوونو د سمبول په توګه پېژندل کېږي. په دې چې دغه خپله اصلي امریکایانو په دې اړه مقالې لیکلي دي، شعرونه لیکلي دي او د خلکو په ذهن کې دا لاره ژوندۍ ساتلې ده. همدارنګه لکه څنګه چې دلته ګورئ د ډالرو شلیز نوټونه دي چې د اندرو جاکسن عکس پکې دی. هغه کس هغه رئیس جمهور چې د اصلي امریکایانو د شړلو قانون امضا کړی و. نو دوی مبارزه شروع کړې چې دا یې باید عکس یې له ډالر نه لرې شي. هغه وخت کې چې اروپایان او اصلي امریکایان سره مثلا قرارداد کوي یا معاملې سره کولی یا د سولې په اړه د ځمکو د تبادلې په اړه به خبرې کولې، د دوی ترمنځ ترجمانی ډېره لویه خبر وه. په دې چې په اویلو کې سخته و څوک د دوی په ژبه نه پوهېده او دوی هم د اروپایانو په ژبه نه پوهېده. نو دا ترجمانی بیا وروسته کلونو کې ډېره مهمه وه د دې خلکو ترمنځ. لکه څنګه چې وینه یې دلته راورسېدم یوې ګالري ته چې عکسونه پکې دي. هرې برخې ته چې ورځئ دلته معلومات لري او وایي چې دلته څه روان دي. راځئ چې وګورو څه وایي. امریکنز دلته وایي چې انډین آر ایوری ویر ان امریکن لایف. وایي دا اصلي امریکایان چې دي د اوسني امریکا د ژوند په هرې برخه کې شتون لري. دا نو د عکسونو یوه عجیبه ګالري ده چې مختلف عکسونه پکې دي. هلته ځینو برخو کې ویډیوګانې هم روښانه دي. په دې کې ورښیي چې دلته اشتهارات دي د مختلفو کمپنیانو، د هالیوود دي ځینې فلمونو پوسترونه دي، همدارنګه ځینې ویډیوګانې دي چې دا ښیي چې د امریکایانو د اوسني امریکا په ژوند کې یا په فرهنګ کې د اصلي امریکایانو
هغه دود دستور او حضور شته.
دلتا په دې عکس کې اینشتاین یا البرت اینشتاین چې د امریکا نامتو ساينس پوه دی عکس ښیي چې د اصلي امریکایانو یا بومي امریکایانو سره اخیسته او د دوی سنتي خولۍ یا تاج په سر کړی. او دلته په دې بل تصویر کې د امریکا یو ډیر مشهور سندرغاړی ایلویس پریسلی لکه احمد ظاهر غوندې په ځواني کې مړ شوی او ویل کېږي چې احمد ظاهر هم دینه تقلیدې کوو. نو د ده عکس لیدل کېږي چې یو بومي امریکایي سره یا اصلي امریکایي سره عکس اخیستی او هماغه تاج په سر کړی.
دا دوه عکسه د هالیوود د فلمونو ځینې برخې دي چې د امریکایانو حضور کې ښیي. دا یو ډېر مشهوره کارتوني سیریال دی چې د کې هم د امریکایانو یا اصلي امریکایانو شتون ښیي. نو خلاصه دا برخه د موزیم چې ده دې ته ځانګړې شوې ده چې وښیي چې اصلي امریکایان د اوسني امریکا په فرهنګ کې یو فعال حضور لري. امریکایان اوس چیرې ژوند کوي او څه وضعیت لري؟ اصلي امریکایان د امریکا د وچې په مختلفو هیوادونو کې ژوند کوي. که په دوه کټګوري وویشو، یو ډله یې هماغه پخواني سنتي ډول باندې ژوند کوي، خپل کلتور او فرهنګ دود هڅه کړې چې هغه وساتي سره د مشکلاتو ستونزو یې په تاریخ په لړ کې لړل پس له دې نه چې اروپایان راغله. او یو شمېر یې راغلی دي ښارونو ته، ښارونو کې عصري ژوند کوي، علاوه تجارت نه کوي، مکتبونه ویلي دي ورڅ. نو د امریکا د قارې په بیلابیلو ملکونو کې، په خاص توګه په امریکا او کاناډا کې، دوی خپل ځایونه لري. ځینې ځایونه داسې خاص چې حکومت ورته یې نه کړي، هلته ژوند کوي. ځینې نورو سیمو کې چې قراردادونه لري، مثلا لمه پخوانه، هم خپلو سیمو کې، خپل په کلي کور کې ژوند کوي. او بله په زړه پورې خبر د اصلي امریکایانو په اړه دا ده چې دوی ځان ته خاص قوانین لري. په هغو سیمو کې چې دوی ته مشخصه سوي دي ژوند کوي، تر یو حده پورې قانوني ازادیانې هم دوی لري چې کولی شي د خپل منځي ستونزو په وخت کې خپله فیصله وکړي، خپله محکمه ولري، خپل کار وکړي. نو یو قسم تر یو حده پورې یو خاص ازادي دوی ته ورکړل شوې ده. نو بیا په عمومي توګه په نړیوالو اړیکو کې یا نورو ایالتونو سره اړیکو کې، بیا فدرالي حکومت قانون په هغوی هم تطبیقیږي، خو په ځینو خاصو برخو کې هغوی ته دا حق ورکړل شوی چې خپل قانون ولري. تر څنګ یې په ځینو خاصو مواردو کې له دوی نه مالیه هم نه اخیستل کېږي په امریکا کې. البته هغه مالیات ځان ته داسې ډېر پیچلی قانون لري، د مالیاتو، د نورو نورو، خو یو څه لږ نظر په نور امریکایانو دوی سره بل قسم چلند کې، یعنی دوی ته ځینې خاص ازادیانې ورکړې دي اوس په دې وروستیو کلونو کې. اوس د پخوا په پرتله له اصلي امریکایانو سره چلند ډیر بدل شوی دی. له همدې سره به د دې اونۍ خپرونه همدلته پای ته ورسوم. هیله ده چې د خپرونې موضوع مو خوښه سوي وي، تر څو چې بیا هم راتلونکې اونۍ له یو نوي موضوع سره ستاسو خدمت ته حاضرېږم. تاسو ټول په لویه برخه کې خدای سپارم.